فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او په کور دننه خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنیو یو شمیر بندیزونه لګولي دي. تر ټولو تازه بندیز په سویل ختیځ ولایت خوست کې دی چې هلته ښځې او نجونې له رسنیو سره له خبرې کولو او په ښوونیزو خپرونو کې له ګډونه بې برخې شوي دي. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یو مکتوب کې لیکلي، په خوست کې ځینې راډیوګانې درسي او ټولنیزې خپرونې وړاندې کوي چې نجونې هم ورسره اړیکې نیسي او دې کار د دوی په ټکو اخلاقي فساد ته زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې هلمند ولایت کې هم ورته بندیز لګول شوی و. دا بندیزونه په څه معنا او ولې د ولایتونو په کچه دا ډول پرېکړې کیږي؟ په رسنیو کې د نجونو او ښځو غږ ولې مهم دی؟ آیا نارینه کولی شي چې د ښځو د ستونزو په اړه غږ پورته کړي او کنه خپله ښځې دا کار په اسانه کولی شي؟ ځوان فکر خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه سبا، آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال عیسا ترګن. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا خبرونه را سره واورئ، برخه پکې واخلئ. دا خبرونه همداسې به د ازادۍ رادیو پر رادیوي څپو سربیره پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی او کتلی شئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو سم انټرنیټ لرئ، واټساپ مو سم وینو، واټساپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو ارزانه وي. او که نه، نړیوالو شمیرو ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیره چې واټساپ پ کې دی 00420 1811. په دې لا چې اړیکه ونیسئ، ورزو د خبرونه میلمه ښاغلی وجداني سټوډیو سره یو ځای شوی دی. وجداني صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل به له دې نه وکړو چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو حکومت څومره د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شوی، سره له دې چې په ظاهره د دوی ژمنه دا ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او له بیان ازادۍ سره کوم ستونزه نه لري. په عمل کې دغه ژمنه څومره پر ځای پاتې شوی؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته د پروګرام ټولو لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم. که څه هم د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په مختلفو برخو کې دوی بندیزونه لګولي دي، خو رسنۍ یو د هغه مورد دی چې د طالبانو د راتګ سره ډېر په سیستماتیک او منظم ډول بندیزونه سره مخامخ شوي دي. تاسو ګوروی که څه هم طالبان په قرار دی وعده وکړو رسنیو سره او خبریالانو سره چې دوی هغه قوانین چې د رسنیو په اړه لکه اطلاعات ته د لاسرسی قانون او اندغسې ټولنیز قانون ډیر به زر دوی بشپړ کړي او رسنیو ته په واک کې به ورکړي، خو متاسفانه دوه کاله د تېرېدو سره هم رسنۍ تر اوسه پورې دې قانون ته انتظار دی د طالبان لخوا پلی شوی نه دی. او بل خاطر چې موږ تاسو ګورو کله چې قانون نوی د طالبانو لخوا صرف طرز العملونو پر اساس تقریبا 14 طرز العملونو د دوی د رهبری لخوا پلیسه وي دي سماغه اجرایی بڼه لري اوس د رسنۍ په برخه کې، نو دا هغه مورد دی چې طالبانو د راتګ سره متاسفانه ډیر خبریالان او ډیر رسنۍ او حتی هغه نهادونه چې د خبریالانو او د رسنۍ ملاتړ وو هغوی دې ته اړ کړي دي چې هغوی خپل فعالیت یا په افغانستان کې ودرئ یا خپل وظیفې د لاسه ورکړي یا دې ته اړ شوي دي چې هېواد پرېږدي، پردي هېوادو ته د تګ زمینه ورته برابر شي، د افغانستان څخه وځي. نو دا هغه مورد دی چې د طالبان راتګ سره متاسفانه رسنۍ دغه مورد سره مخامخ شوي دي.
بله، وجدان کلک زره مشخصا د خزینه ژورنالستانو کارونو تراشو، پر خزینه ژورنالستانو باندې دغه محدودیتونه یو څه ډیر اغیز کړی دی. نظر نارینه او تازه که نارینه خبریالان هم په افغانستان کې کار لري، فعالیت لري، سره له دې چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ممکن ستونزې ولري خو فعالیتونه یو څه آزاد دي، اما خزینه خبریالان عملا د ستونزو او محدودیتونو سره مخامخ دي. د دوی په څیرو باندې هم بندیز دی او دوی چې کله د تلویزیون سکرین ته یا هم د ټولنیزو شبکو سکرین ته راځي دوی باندې یو څه محدودیتونه وضع شوي. خزینه ژورنالیستان څو ورځې غالي په افغانستان کې
د خزینه او ژورنالیستان لکه څه په نورو برخو کې تاسو ګوري د طالبان راتګ سره خزینه او باندې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه او ژورنالیستان هم هغه کسان دي چې د طالبانو دغه محدودیتونو سره مخامخ شوی دي. تاسو په خپل گزارش کې هم ور باندې اشاره وکړه، تاسو وګورئ اوس د خزینه او د اواز باندې هم پر رسنۍ سره د تماس په نیولو باندې هم دوی بندیزونه وضع کړل، نو دا به اول او آخر بندیز نه وي. تاسو وګورئ خزینه ژورنالیستان په ډیر مورد کې د دې حق هم لري چې د طالبان یو چارواک سره په مستقیم ډول دوی مصاحبه ولري یا خبرونه ولري. نو دا که څه هم تر اوسه پورې که په ځنه مورد کې خزانه ژورنالیستان اوسه پورې ورته حق ورکول سوی چې دوی په رسنۍ کې فعالیت کوي، زه فکر کوم که چیرې انتاغه مورد ادامه پیدا کړي نو تاسو به دې شاهد اوسئ چې خزینه ژورنالیستانو ته به هم وایي چې تاسو نور حق نه لري چې په رسنۍ کې حتی ظاهر خو تاسو ګورئ چې څه حالت ورباندې روان دي، ماسک ورباندې اچول کېږي، نو دوی کېدای شي د وظیفو څخه هم غوښه شي په رسنۍ کې. که څرنګه تاسو ګورئ په آخري مورد کې طالبان راغله ټول هغه سینګارتونونه په افغانستان کې چې فعالیت یې درلوده څو مورد پر اساس د هغوی فعالیتونه یې ودرول. نو اردې تر څنګ تاسو ګورئ په رسنۍ کې که څه هم دومره لږ فرصت هم چې خزینه ژورنالیستان ته ورکول سوی ده، تاسو ګورئ د طالبانو د قندار والی ډېر په واضح ډول په مکتوب کې لیکل سوی چې دینه وروسته د دوی چارواکي حق نه لري په رسنۍ کې ظاهر سي، ولې دا یې د شریعت له لحاظه ګناه بللی ده. خو دلته کله چې موږ د رسنۍ پر اساس ورته ګورو دا یو بل هغه بندیز ده چې دې پر اساس دوی کوشش کوي چې دا نوی بندیز د دوی سیری ظاهر کېدل هم په رسنۍ باندې دا بل بندیز وي.
و کور ودان وجدانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه یا د بحث بل میلمنه اغلی فاطمه سبا چې خبریال او د حقونو فعال ده هم سټوډیو سره وصل شوې. میرمن سبا ستړي مشي، ستاسو په نظر د ښځو غږ او د ښځو د غږ چتول په رسنیو کې دا څومره مهم دي؟ میرمن سبا فکر کوم له میرمن سبا سره اړیکه سمه نه ده. زموږ بل میلمه په شمال په سویل ختیځ زون کې د شمشا ټلویزیون خبریال احسان سرګن هم سټوډیو کې را سره دی. سرګن صاحب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې عملاً خبریالي کوئ، که تاسو راته د رسنیو او د خبریالانو د وضعیت کیسې وکړئ، هلته دا مهال خبریالان په څه ډول وضعیت کې کار کوي؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ تاسو ته د راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه، وخت مو خیر. عموم کې ستونزې به یې په دې برخه کې له حالاتو متاس خبرېږو یا هغه نوې څه چې رامنځته کېږي نو په هغې ټول آګاه دي. خو په ټوله کې د دې ستونزو سره سره ځینې وضعیتونه لا هم ښه دي او خبریالان کولی شي چې په هېواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. تر ټولو اساسي ستونزې چې په دې برخه کې حکومت سره هم شریکې شوي، مسؤلو چارواکو سره هم شریکې شوي، یوه یې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ده چې په دې تړاو د اسلامي عمارت د ځینو مسؤلینو هغه یا په ولایاتو کې دي یوه نه بلکتیا ده تر څو دوی تړه ول له رسنیو سره یا له خبریال سره چلند وکړي، تړه ول هغوی سره معلومات شریک کړي. نو په دې برخه کې یوه دا ستونزه شته چې د حکومت چارواکو هم دا منلې او په دې برخه کې د هواري ډاډ دوی ورکوي. یوه بله ډېره جدي ستونزه چې د هغه د بېلابېلو ادرسونو لخوا د خبریالانو ځورونه ده یا د دوی تحقیق ته له خبریال پوښتنه ده چې په دې برخه کې هم یو مشخص ادرس نشته تر څو خبریال د تخطیو په وجه هغه وپوښتي، هغه احضار کړای شي یا که په ده کوم توري د پوښتنو لاندې. نو په دې برخه کې د حکومت لخوا یو دغسې ادرس نشته چې یوازینی مستقل ادرس دی وي تر څو هغه له خبریال پوښتنې ګروګنې وکړي، ځکه په اوس وختونو کې بېلابېلې ادارې په دغه سالاتو کې چې هغوی په خبریالانو شکمن کېږي یا په دې برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، بېلابېلې ادارې کولی شي یو خبریال راوغواړي له هغې پوښتنې وکړي. نو دا هم یوه دغسې ستونزه ده چې خبریالان پرې شکایت لري او د حکومت یې د هواري غوښتنه کوي. یوه بله ستونزه هغه د رسنیو د قانون ستونزه ده چې لا هم اسلامي عمارت دا قانون نه دی توشي کړی، دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړی چې د دې هغه کارونه نهایي شوی خو لا هم د رسنیو یا د خبريالانو په واک کې نه دی ورکړل شوی تر څو دوی د هغې مطابق خپل کارونه مخې ته یوسي. خبريالان یو غوښتنه ده کوي چې دوی ته لا هم قانون نه دی واضح شوی او له همدې امله ممکن په ځینو برخو کې یا په ځینو وختونو کې دغسې سهوې رامنځته شي چې هغه د حکومت د خوښې وړ ونه ګرځي. نو دا یو څو ستونزې دي. نور په عموم کې وضعیت ښه دی، دا چې زه عملا په افغانستان کې کار کوم د سویل ختیځونو په کچه تر ډېره چارواکو سره چې موږ مخکې یم خپل فعالیتونه چې مخکې ته وړو په دومره لوړه کچه خنډونه نشته چې یو څوک ووایي چې یاره دلته خبریالي نه کېږي یا ډېره ستونزمنه ده.
ومنله سرګند صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. مننه چې تاسو لغه واقعیتونه پرده پورته کړه. هغه ستونزې چې دا مهال ورسره عملا خبريالان مخامخ دي هغه ته مو اشاره وکړه، په دې لاره چې د طالبانو مسؤل چارواکي چې زموږ د خبرونه اوري د غستونزو حواري لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
د بحث ملمنه فاطمه سبا استودیو سره وصل شوې په دې لاره چې دا زلغه غواورو مېرمن سبا ستړي مشي. زما پوښتنه مخکې دا و چې پرسنوی کې د خزو یا دنجونو د غاغو چتول څومره مهم دی یا پرسنوی کې د خزینه او حضور څومره مهم دی؟
سلامونه ونی کې هلی تاسو ټول ته وړاندې کوم. البته سرنګه چې په یو ټولنه کې 50% نارینه حق لري، همزومره خزینه هم حق لري. عموماً په ټول نړۍ کې خبريالان ته که نارینه اوسي که خزینه اوسي دواړو ته یعنی ستونزمن دی دغه کار کول، د هغوی د سر په برابر دي. خو په افغانستان کې لا ډېر زیات دا ستونزې موجود دي. زما په فکر چې دی یوازې خزینه خبريالان چې دي دغه مشکلات په افغانستان کې د حد نه زیات لري، ځکه اوس که د ښځو په وړاندې په هره برخه کې دوی ستونزه جوړوي او نه غواړي چې د ښځو غږ پورته شي. ځکه یو خبريال هغه څوک دی چې د خلکو ستونزې تر چارواکو رسوي او چارواکي له چارواکو څخه د ستونزو په اړه پوښتنه کوي. در چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې چې دي خبريالان ډېر محدود دي او دغه ستونزې یې تر حده زیات دي، ځکه په یو ټولنه کې چې دوی عامه پوهاوی هغه خبريال کوي. نو څرنګه چې باید ووایو په هر کورنۍ کې باید یو باسواده مور واوسي، باسواده نو همداسې خبريال دی چې په هره برخه کې کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د ټولنې په بدلون کې ډېر زیات مهم دی، باید دغه برخه کې خزینه موجود واوسي. څرنګه چې یو نارینه ته ضرورت دی، همداسې یو خزینه ته هم ضرورت دی چې په ټولنه کې واوسي. ځکه یو باسواده مور کولی شي چې ټولنه ته بدلون ورکړي. نو همدا وجه ده چې خلکو ته عامه پوهاوی د راډیو د تلویزیون د ټولو په برخه کې کولی شي چې ښځې غږ پورته کړي او هغوی خپل حق غوښتنه وکړي. خو متاسفانه چې دی دا یعنی په اوسني وخت کې دوی دغه ته اجازه نه ورکوي او په یو او په بل بهانه دوی غواړي چې د ښځینه غږ بند کړي. اول د دوی یو بهانه و چې باید حجاب وکړي. اگر چې ما هر وخت دا خبره کړې دي چې افغانستان مخکې له دې چې اسلام راشي په افغانستان کې د افغانیت هغه کلتور او حیا او عزت موجود وو، اوس زه نه پوهېږم چې د دوی هغه قانون د کوم له وجې دي. ګر چې زما یو میاشت مخکې زما سفر و سعودي عربستان ته، افغانستان ته هم تللی وم، یعنی د دوی هغه دین او اسلام د کوم ځینه راځي په سعودي عربیا کې، یعنی د مکه معظمې په نږدې ځای کې چې دی میرمنې هلته په هر بازارونو کې کار کوي، هغوی ته د کار اجازه شته دی، هغوی که مخ پټوي که حجاب خوشته دی که نه، د هغوی نه خو یو په سلو کې زموږ حجاب شته دی. ولې دوی ځینې بهانې لټوي د افغانستان د میرمنو لپاره؟ دوی غواړي په هره طریقه. اوس که په راډیوګانې کې چې دی په خوست کې ځینې خبرونې دي چې د هغې له لارې اوس په افغانستان کې انټرنیټ دونه پرمختګ نه دی کړی چې یو هلته نجونې باید د انټرنیټ له لارې زده کړې وکړي. هلته همدا راډیوګانې دي په لرې پرتو سیمو کې ګر چې افغانستان ټول پوهېږي چې په هغه ځایونو کې راډیو ډېر زیات ارزښت لري او خلک راډیوګانې اوري، د راډیو له لارې تعلیمي برنامې اوري. د تعلیمي برنامې ځینې دیني سوالونه دي، هغوی کوی شي چې یو نفر جرأت کوي چې اړیکه ونیسي او هغه پوښتنه وکړي. د ډېرو مېرمنې ستونزې حلېږي، نو ولې دوی غواړي په یو او بل بهانې د خلکو غږ بند کړي یا د مېرمنو غږ بند کړي. د دوی د حکومت سختار یوازې مېرمنو ته دی، نارینه ته نه دی. ګر چې زما ورور ویل چې اوس وخت چې دی مشکل نشته د خبریالانو ته، اوس وخت کې اصلا دوی داسې قوانین ښځو ته رامنځته کړي دي چې هغوی خپل اړ کېږي چې باید یا وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي یا په کور کې دي کېني.
مېرمن صبا، همدې د ښځینه خبریالانو موضوع کې تمکیږو. مخکې ورته وجداني صاحب هم اشاره وکړه چې دا مهال ښځینه خبریالان په کابل کې کار کوي، ځینې ښځینه خبریالان یا هغه خبریالان چې د یوټیوب چینلونه لري. تاسو به هم لیدلی وي چې دوی حتی د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره مرکې کوي، اما پوړنه وي سل په سله کې افغان مېرمنې پوړنه لري. ستاسو په ټکو حجاب هم مخکل دي چې اسلامي شاعر وایي خپل افغاني دود دستور او کلتور دادی چې افغاني مېرمنې تر ډېره ځانونه پټ ساتي او هغه حجاب مراتوي. همدغه یوټیوبران یا نور خبریالان چې په کابل کې کار کوي، دوی له خپل طالب چارواکو سره هم مرکې کوي. په هغوی دغه سیس کوم بندیز نشته، اما په ولایتونو کې په انفرادي ډول باندې یا هم په خپل ساري ډول باندې ځینې ولایتي چارواکي دغه ډول محدودیتونه وضع کوي. یوازې هلمند او خوست کې دغه محدودیت لګیدلی دی، په کابل کې په نورو ولایتونو کې داسې یو څه نشته.
ګوره، د ولایتونو او د مرکز ترمنځ ډیر فرق دی. دلته د ټکنالوژي، د خلکو پوهه، دا ډیر زیات فرق کوي نسبت نور ولایتونو ته، ځکه په هغه ولایتونو کې چې دی د تعلیم کچه ډیر زیات پورته نه دی. په مرکز کې چې دی، زه دا منم چې هلته چې دی مېرمنې دغه ټول دغوی ذهنونه لږ فرق کوي تر ولایتونو پورې. اوس که په ولایتونو کې دي چې هغوی زیاتر داسې میډیا ته زیات لاسرسی نه لري نسبت د ښار ته، اوس په لرو پرتو سیمو کې هغه کسان حکومت ته ناست دي یا هغه په حکومت پرست کې دي چې هغوی اصلا خپله دوی تعلیم ډیر زیاتې تعلیم نه لري، دوی زیات زده کړې نه دي کړي نسبت د دوی ځای ته. هغوی په خپل سر هر فیصله چې کوي هغوی خلکو باندې عملي کوي او په خلکو یې تحویلوي.
بله، فکر کوم مېرمن سبا خبر اخلاص ولې کالی ته ورسره پریشواړي کې هم سمنه ده. بیرته تر اگرزو مېرمن سبا په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو پر رول او دغه راس پر رسنیو کې د خزینه او د غږ پر اهمیت باندې خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. دا مهال د خبرونه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. کولی شئ چې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، استودیو سره تماس ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 220 112 15 40 او د غراز شپږ 40 دوه شمیرې دي. هر شمیرې سره چې اړیکه نیسئ یا لاندې مسکار ورته وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې ستاسو اړیکه له استودیو سره ټینګه کړي. وجدانی سے بیرته تاسو سره اگر زما پخوانی حکومت کې چې جمهوری نظامو د حکومت مسؤلانو خصوصا د رسنیو مسؤلانو او لوړپوړو ویاندویانو به له رسنیو سره، د رسنیو له مسؤلانو سره، د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره د همغږۍ غونډې درلودې او وخت نا وخت به د رسنیو او خبریالانو نظرونه پوښتل او دوی نه به دا پوښتنې کولې چې څنګه دوی رسنۍ وساتي. دا مهال چې تاسو عملا د آزاد خبریال په توګه کار کوئ، دغه راز د رسنیو د ملاتړ بنسټونو سره هم اړیکې پالئ او اړیکې لرئ، دا مهال د همغږۍ دغه غونډې یا دغه هڅې څومره کیږي او کنه کیږي، څومره اړتیا ده ورته؟
دینه مخکې چې زه ستاسو سوال ته راشم، زه غواړم چې یو لنډه تبصره ولرم د ستاسو پخوانی سوال باندې. تاسو ګورئ، تاسو پوښتنه وکړئ چې هغه یوټیوبران څه خزینه دي او په کابل کې د طالبان وړپور چارواک سره بحثونه لري او ځنه مالکی لري، ولې په ولایاتو کې د دوی چلن بل رقم ده؟ ګورئ، کله چې طالبان واک ته ورسېده په لومړی ورځو کې تاسو ګورئ نجونې مکتبو ته تلل، پانتونو ته تلل، همدغسې په نورو برخو کې دوی خپل فعالیتونه درلوده، خو دا په تدریجي ډول محدودیتونه ورباندې وضع شو. ښځه په ټولو کې د ټولنې څخه تقریبا محروم شو او ټولې ښځې په کور کې نول څه. نو د رسنیو په برخه کې هم زه تاسو ته ویلی شم، کله چې په یو برخه کې قانون نه وي، لکه څنګه په رسنیو کې په برخه کې اوس قانون نشته، صرف زنه طرز العملونه دي، نو هغه قوانین دغه چارواکي هغه کسان چې هغوی په ولایاتو کې د په لوړ پوړو چارواکو کې دوی وظیفې لري، دوی لاسونه دي تاغه کوي چې دوی کولی شي خپل سر زنه کارونه وکړي. تاسو ګورئ په اوسني وخت کې پخوا چې وو په پخوا نظام کې لکه تاسو ووی حداقل قانون در قانون وو، هلته هلته یو هماهنګي وو، اما متاسفانه دغه هماهنګي اوس ډېر کم سوی ده. د طالبانو صرف په زنو مورد کې دور وایي چې موږ رسنیو ته د اسلامي چوکاټ کې د دوی ته د فعالیت اجازه ورکوو. نو دغه اسلامي چوکاټو کې زه یو مورد غواړم تاسو ته بلکې په توګه ووایم. تاسو ګورئ هغوی وایي د طالبانو وړپورو چارواکو باندې انتقاد کول دا ګناه بلل کیږي د اسلامي چوکاټ له لحاظه. نو که موږ تاسو ګورو کچیرې دغه یو مورد وي، نو ټولې رسنۍ دا په فعالیتونه بد څه شي صرف د انتقاد پر ځای د ټول خبرونه یو رقم تبوي. تاسو ګورئ کله مخه موږ ملګری خبریال چې اوس په افغانستان کې د دوی ویل چې ستونزې نشته، زه به ستونزه تاسو ته وایم. کله چې یو رسنۍ غواړي چې خپل جواز نمیږي، په مختلفو برخو کې د دوی نه تعهد اخیستل کیږي چې تاسو حداقل 30% خبرونه در نظام د هغه د پاروي د تعریف او توصیف او د لوړپورو چارواکو هغه زنه مورد دي چې هغه مثبت برخې د دوی هغه شی او خیال شي. نو دا هغه مورد دي کچیر رسانه په آزاد ډول په افغانستان کې کارونه کې زه فکر نه کوم چې دغه مورد حل شي. بل موضوع زه تاسو ته وایم، یو هغه د رسنۍ ملاتړ یو بل نهاد ده، دوی یو گزارش خپور کړ تقریبا شپږ میاشتې مخکې. نو د طالبان پر پورو چارواکو د دوی نه پښتنه وکړو چې دینه مخکې چې تاسو دغه گزارش نشر کړی وای، پکړې دای موږ تاسو موږ سره شریک کړی وای، دینه مخکې چې تاسو نشر کوو. نو هغه مورد باعث شو چې هغه د رسنۍ ملاتړ کوم بنسټ شو هغه خپل فعالیت په افغانستان کې ودرېږي په مکمل ډول، د مختلفو برخو څخه هغوی خپل فعالیتونه متوقف کړو. نو دا هغه مورد دی چې کله قانون نه وي نو هر یو کس کولی شي په جامعه
زما پښتنه هم مخکم دا و چې همغږي ته څومره اړتیا ده، څومره د دې اړتیا ده چې د طالبانو مسؤول چارواکي ویندویان له رسنیو سره کینی، د رسنیو له ملاتړ بنسټونو سره کینی او د غستونزو ته یوازنی یوه حل لاره پیدا کی. ځکه یو څه نه همغږي ده، مثلا په ولایتونو کې د ښځو پر غږ باندې بندیز لګول کیږي، اما د طالبانو لوړپوړي چارواکي ګورو چې حتی له بهرنیو خزینه خبریالانو سره مرکې کوي. مثلا د کریستین امنپور د مرکې شاهدان موږ تاسو یو چې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره مرکه کړې وه. مثلا د نورو چارواکو سره بهرنۍ خبریالان راځي په افغانستان کې مرکې کوي، اما ولې په افغان خزینه خبریالانو باندې دغه بندیزونه لګول کیږي؟ دغسې یوې همغږۍ اړتیا څومره ده او څومره طالبانو ته پکار ده چې دغه همغږي رامنځته کړي له رسنیو سره، د رسنیو د دفاع له بنسټونو سره؟
تاسو ګورئ په اوسنۍ حالت کې رسنۍ د څو نهادو لخوا کنټرول کیږي، د طالبانو د استخبارات لخوا، د وزارت داخلي لخوا، د اطلاعات و فرهنګ لخوا، اندغس د طالبانو د وزارت امر بالمعروف لخوا. دا هغه نهادونه دي چې نصرین باندې وزارت لري او همغږي په برخه کې کچیر زنه مجلسونه هم د طالبانو ورپورو چارواکو سره کیږي. ولی څو پورې چې یو قانون نه وي د رسنیو په برخه کې، ټول کسان هغه قانون ته احترام ولري، زه فکر نه کوم چې دا هغه مورد دی چې د حل سي. او بل خواته تاسو په ولایت ته اشاره وکړو، په ډیرو برخو کې د طالبانو چارواکو په ولایت کې وایي چې زنه دود ده په دغه ولایاتو کې، رسم و عنانات ده چې موږ دې ته اړ کړي او خلک شکایت کړي دي، نو دې موضوعات پر اساس موږ دغسې تصمیمونه نیولي دي. خو اما نظر دا ده، زه فکر کوم چې ډیر هغه مورد اول له ولایت څخه شروع سو، دا ورو په ورو بیا مرکز ته راغله. نو دې موضوع په اړه زه هم داسې فکر کوم که چیرې اندغه دریز وي، اندغه سیاست وي، نو دا د هلمند او قندار نورو ورو نورو ولایتو ته راځي او دا بل اخره مرکز ته راځي. زه فکر کوم د یو لوی ناورین به وي د رسنیو او خبریالانو په وړاندې.
او مننه وجدانی صاحب کور مو ودان سلامات او سی اوریدونکو تاسو هم کولای سي چې خبرونه کرا سره برخه واخلی او سی اوریدونکو استودیو سره وصل دی له سره به خبري وکستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو همکارانو اوریدونکو او میلمنو ته خرغلاس وایم. خدای تعالی دې وکړي چې د خبرونه مو هم په خیر سره پیل کړی وي.
مننه. کوم ځان مو اړیکه نیولې او د رسنیو په اړه باندې په افغانستان کې خبرې کوو، ځینې محدودیتونه دي چې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره په تدریجي ډول پر رسنیو باندې لګول شوې دي. تاسو د عام افغان په توګه دغه محدودیتونه یا بندیزونه څومره حس کوي او فکر کوي څومره د افغانستان د رسنیو ټولنه عام افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي؟
ډیره مننه کوم، خوشحاله اوسې، خصوصا له تاسو څخه زیاته مننه کوم چې تاسو هم موږ ته خوږې خبرونې وړاندې کوئ. دا چې زه هم لقمان قلمیار یم، له پکتیا احمد خیل څخه مې اړیکه نیولې. نو دا چې همکار صاحب راشو که د رسنیو برخه ته، رسنۍ په عموم کې موږ ویلی شو کنه هر رسنۍ کې اوسېږي هغه د یوازې یو ولایت نه چې یو ولایت کې اوسېږي نه، بلکې په عموم کې که موږ فکر وکړو که چېرته یوه رسنۍ اوسېږي کنه، نو موږ کولی شو چې ښه په استعداد سره، ښه په جرات سره دا د زه هم وه ته کله کېږي چې له رسنیو سره پاتې شوی یم د پکتیا له اړخه. نو ماته یې هم د یو همکار پسې پاتې، یو تلیفوني همکار پسې پاتې ماته یې بلنه راکړې ده، ما هم خپله خبرونه وړاندې کړې دي. نو زه هم ډېر خوشحاله یم ځکه که چېرته رسنۍ اوسېږي نو ځینې داسې ساحې شته دي د پکتیا ولایت اوسېږي یا نور ولایت اوسېږي چې هملته اطرافو کې ځینې وخت شبکې کار نه کوي، هلته بیا رسنۍ کار کوي. نو هلته چې رسنۍ بیا کار کوي نو ځینې کسان به وي غواړي چې یو څه پوه اوسېږي، ځکه کوم ځای کې که ښه اوسېږي که بد اوسېږي، کومه یوه پېښه اوسېږي خدای نه خواسته، نو هغوی بیا کولی شي چې په ډېر رسنۍ سره ترې خبر شي. نو رسنۍ په عموم کې زه دومره ویلی شم لکه وړاندې چې تاسو پرې خبرې وکړې، نو واقعا ښه نظریات مو وړاندې کړل. نو څه دې ویلو وړ هم نه دي لکه کوم څه چې زه وایم، خو بیا دومره ویلی شم رسنۍ ته باید توجه وشي، ځکه کوم لګښتونه چې لګول کېږي، ځکه د دولت له اړخه دومره پام نه ده ورته شوی، ځکه کوم محدودیتونه یعنې کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګېدلي دي طبعا دا د زموږ د منلو وړ ځکه نه شي کېدلی چې ځکه دا د تفریح په موخه اوسېږي، د استعدادونو په نوم اوسېږي که نه، ډېر وخت باید رسنیو ته وخت ورکړل شي، ځکه خبریالان باید اوسېږي. دا چې افغانستان کې زیاتره خبریالان اوسېږي په دې غواړي
چې له پکتیانه موږ سره اړیکه نیولې. په ګاونډ خوست ولایت کې مو مثلا طالبانو تازه د خزینه او په ګډون باندې په ټولنیزو رسنیو کې او یا هم په محلي رسنیو کې بندیز لګولی دی. څه فکر کوئ د ښځو ګډون ولې مهم دی او څومره اړینه ده چې ښځې هم رسنیو ته اړیکه ونیسي د خپلو ستونزو په اړه ورته وایي؟ ځکه نارینه ممکن ونه شي کولی چې د ښځو ستونزې یا د ښځو په استازیتوب له رسنیو سره خبرې وکړي.
نو طبعا که یو نارینه اوسېږي که نه، نارینه خبریال سره که اړیکه نیسي، نو طبعا ښځه هم غواړي چې دا حق لري چې باید زه له یوه زنانه سره باید خبرې وکړم که نه. هغوی که زنانه ونه اوسېږي نو دا معلومه خبره ده چې دغه زمونږ قانون نه ده مراعت شوی، ځکه چې هر ځای کې چې اوسېږي یوازې خوست ولایت نه بلکې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه دي، یعنې کوم ځای کې چې رسنۍ شتون لري هغوی چې یعنې لکه وړاندې چې ما وویل که نه، نو د 2019-2020 کې چې کومې خپرونې وړاندې کېدي یعنې زنانه وې پکې وې، خو طبعا یو څه کنټرول مهم دی، خو بیا داسې نه چې پاک بندیز پرې ولګېږي، ځکه زنانه غواړي چې له زنانه سره خبرې وکړي رسنۍ سره، ځکه هغه د جرات په استعداد باندې دا غواړي زنانه چې جرات پوخ کړي تر څو هغه معیاري لهجه هم زده کړي، ځکه ځینې وخت داسې لهجې یو څوک استعمالوي خو ډېر وخت له رسنۍ څخه یې زده کوي، خو علت یې څه ده؟ علت یې همدغه ده چې موږ پام نه ده ورته کړی. نه باید یوازې نه په یو بل چېرته پسرلی کېږي، باید په عموم کې ټولو خلکو دا پاڅون باید وکړي چې باید په دې برخه کې کار وکړي تر څو هر ستونزه چې څوک لري ناهیلي نه شي او مثبت فکر وکړي.
سلامات اوسئ، ډېره مننه د اورېدونکو له پکتیا نه اړیکه نیولې او خپل نظر را سره سرګان کړ.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
سرګان صاحب ته ورزو ایسا سرګان ته چې په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال دی. سرګان صاحب تاسو مخکې که څه هم یادونه وکړه چې څه نا څه ستونزې شته په قانوني برخه کې تر ډېره، اما د کار په ډګر کې وای چې خبريالان خاص ستونزې نه غالي. هم دې بندیز باندې کلکتام شو په خوست کې مثلا خزو ته اجازه نشته د امنیت قمندانۍ د تازه مکتوب له مخې چې لرسنۍ سره خبري وکړي. تاسو مثلا په غزون کې کار کوئ، فکر کوئ دغه بندیز به ستاسو چارې څومره ټکنۍ کړي، خصوصا که تاسو مثلا داسې یو موضوع باندې یا داسې یو راپور باندې کار کوئ چې هغه د ښځو غږونو ته تاسو اړتیا لرئ، مثلا که صحت برخه کې وي، که نور ټولنیزو برخو کې وي، یا هم د تعلیم په برخه کې وي، فکر نه کوئ چې دغه بندیز هم د سویل ختیځ زون یا د خوست د خبريالانو ستونزې او څه ټکنۍ کړي یا ستونزې ډېرې کړي دي؟
ډېر مننه. رښتیا هم ده چې لومړی که موږ خبره کوو یا د سویل ختیځ زون یا په خاص ډول د خوست، نو دا پرتله که موږ په اوسنیو شرایطو پورې تړو نو دا به هم انصاف نه وي. په دغسې ولایتونو کې وړاندې هم دا مسایل ډېر جدي وو، په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وو تر څو په ښځینه برخه کې تا په ځینو موضوعاتو کار کړی وای، یا په دې برخه کې په اسانه توګه سرچینې ترلاسه کړې وای. اوسنی تازه بندیز رښتیا هم ده چې یو خو د خبري برخې اړخ نه دی، یا په هغه ډول چې مثلا موږ په ساحه کې په نیوز کې کار کوو تر څو موږ دغسې مسایلو ته اړتیا پېښه شي، ممکن دا د وړاندې غونډې یو تستونمنه وي. خو دغسې مسایل چې مخې ته راځي چې په هغې کې هلته ښځې ګډون کوي، دغسې پروګرامونه وي، په دې برخه کې دغسې مشکل یا ستونزه نشته د حکومت لخوا چې دوی له ښځینه له دغسې خبرو را وګرځوي چې هغه د یو خبریال ته د یو موضوع په تړاو معلومات ورکړي، یا هغه کلیپ واخلي. خو د راډیوګانو سره د غږېدو ستونزه یا په خپرونو کې د ګډون دا عموم کې دا مسله شته، او په دې برخه کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤولان یا خبریالان له ستونزو سره په دې مخ دي چې هلته ځینې ځانګړي پروګرامونه دي په دې برخه کې فعالیت کوي تر څو له هغې په کورنیو کې یا په کورونو کې ښځینه زده کوونکي یا نجونې ګټه واخلي، چې وروستۍ دا پرېکړه به ضرور ځینې منفي تاثیرات ولري د دوی په دغسې فعالیتونو باندې. نو دا چې حکومت ولې دا پرېکړه کړې په دې برخه کې هم ځینې هغه معلومات چې موږ لرو، ممکن د رسنیو مسؤلین هم ځینې مشکلات یا ستونزې ولري، او حکومت ځکه دې ته مجبور شوی وي تر څو دغسې یوه پرېکړه وکړي. د خوست دا مسله په دې پورې ډېره تړل ده چې دغسې یوه پرېکړه کېږي، دا چې وړاندې مېلمنو خبره وکړه چې په نورو ولایتونو کې نشته یا په مرکز کې نشته دغسې بندیزونه. په خوست کې د همدې برخې لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کېدل د راډیوګانو لخوا، چې هغه تعلیمي پروګرامونه ممکن په ډېرو ولایتونو کې د افغانستان نه وي، نو ځکه دا بندیز همدلته وضع شوی. نو ضرور به ستونزې رامنځته کېږي په دې برخه کې، خو هیله شته چې دغه مسایل یو وخت هوار شي، یا هغه تخطۍ چې دولت ادا کوي یا د دوی د معلوماتو په اساس شي. په دې برخه کې ځینې ستونزې رامنځته شوي چې هغه د کلتوري یا دیني اړخه مناسب نه دي په دغسې ټولنه کې. نو زموږ هیله دا ده چې د رسنیو مسؤلین چې دولت ترې غوښتنه کړې دا ستونزې هوارې کړي، او بېرته وضعیت عادي حالت ته راوګرځي.
او مننه څرګند صاحب. کور ودان د بحث بلې میلمن فاطمه سبا ته راځو بیرته. مخکې هم ما پوښتنه وکړله، یو اورېدونکي له پکتیا نه اړیکه نیولې وه، تاسو یې خبرې واورېدې، ویلې ټینګار یې دا و چې نارینه هم په خپل ځای د رسنیو په برخه کې یا هم په رسنیو کې د ګډون په برخه کې ارزښت او رول او ونډه لري، دغه راز ښځې هم. اما یوه باریکي دا ده چې په اکثره مواردو کې ښځې چې کومې ټولنیزې ستونزې ګالي، ښځې کولی سي د ځان د ستونزو په اړه باندې په اسانه یا نیغ په نیغه رسنیو سره خبرې وکړي، اما که دغه دنده هم یا دغه حق هم له ښځو نه اخیستل کېږي، نو نارینهو ته به دغه کار پاتې چې دوی د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي. آیا نارینه کولی سي چې د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي، او که نه خپله ښځینه کولی سي چې په اسانه دغه دنده پر مخ بوزي او په ښه ډول یې پر مخ بوزي؟
البته دغه پوښتنې ته زه باید په ځواب کې دا ووایم چې ځکه په افغانستان کې مېرمنې چې دي د حیا او عزت یو نښه ده، که نه نو طبعا چې دی ښځینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې هغه د هغوی هر رقم یو مشکل چې اوسي یا هره موضوع چې اوسي هغوی نارینه نه پوښتنه وکړي. اگر چې په د صحت په باره کې وایو د هر څه دوی نشي کولی چې نارینه نه پوښتنه وکړي، او نارینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې دی د ښځو هغه مشکل چې دی باید دوی حل کړي یا دغه موضوع په اړه وغږېږي. ګر چې زه خپله د افغانستان کې تقریبا ما زده کړې کړي، هلته د مکتب په دوره کې زموږ یو مضمون و بیولوژي و چې هلته د ښځینه و هغه کوم موارد چې راتلل ځکه هلته د استادانو هغه مشکلات و نارینه به موږ ته درس ورکول، خو طبعا هغه موضوع چې راتلل مکمل یو موضوع چې و د ښځینه و په اړه و هغه مکمل به هغې نه موږ تېرېدو، ځکه نارینه دغه جرأت یې نشو کولی چې د ښځو ترمنځ موږ ته باید د هغې موضوع په اړه وضاحت ورکړي. نو طبعا چې دی دا هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه د ښځو هغه کوم مسایل چې دي د هغې په اړه وغږېږي یا د هغې په اړه دغه ستونزو په اړه پلټنه وکړي، ځکه دغه زموږ ټولنه دغه اجازه نه ورکوي چې یو نارینه دی باید د ښځو د موضوع په اړه، ځکه زموږ ټولنه افغانیت ټولنه ده، هلته دغه خبرې او دغه موضوعات ډېر زیات ستونزمن دي. البته زه یو ستاسو هغه بل پوښتنه چې زه یو یادونه وکړم چې کله چې په افغانستان کې چې دی وي یوټیوبرانو ته او ښځینهو ته اجازه ورکول، کومو ته اجازه ورکوي؟ هغه ته اجازه ورکوي چې د دوی هغه حکومت خلکو ته یو مثبت ښکاره کړي. یوازې خو مثبت یا دغو یوازې دا خو نه دی چې په حکومت کې تا یو څو ځایونه دې جوړ کړل یا یو کوم ځایونه چې دي هغې ته د بدلون ورکړو، نو تا حکومت د حکومت هغه تهداب چې دی تعلیم دی او 50% پکې خزینه برخه لري چې تاسو هغوی پرې برخه کوي، نو څنګه کولی شي چې په ټولنه کې اسلام راشي یا د ټولنې هغه مهم برخه چې دی خبریال چې دی که هغه نارینه اوسي که ښځینه اوسي هغوی د ولسواکي او د حقوقي بشري حقوق لپاره کار کوي، ځکه چې دغه اصلاحات په ټولنه کې رامنځته نه شي نو کله ټولنه پرمختګ کولی شي؟ انتقاد مهم برخه ده چې دوی اصلا انتقاد ته اجازه نه ورکوي. هغه خبریالان ته هلته اجازه اوسي، یوټیوبران دي، دغوی ټول موضوع یو شی دي. هلته یو موضوع نشته چې د ښځو په اړه وغږېږي چې په افغانستان کې اوسنۍ ښځې کوم مشکلات لري، کوم ستونزې را مخ شوي دي، ځکه افغانستان څونه کلونه جنګ و، خلک هلته تعلیم نشته دی. اوس هم افغانستان د 30 کالو نه زیات چې دی شاتګ کړی دی، 3 کاله
میرمن سبا ستاسو نظر دا دی چې طالبان که چیرته ښځینه خبریالانو ته په پلازمینه کابل کې اجازه ورکوي یوازې د هغو مسلو د پوښښ اجازه ورکوي چې مثبت پیښې وي یا مثبت خبرونه یا داسې خبرونه او راپورونه وي چې د حکومت په ګټه وي، اما انتقادي خبرونو کې یا انتقادي راپورونو اجازه نه ورکوي؟ کور ودان راځي چې اورېدونکو ته نوبات ورکړو. یو اورېدونکی استډیو سره وصل دی، د دې خبرې به واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خدای دې مان قبول کاله دین صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول محترم اورېدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې شبای تاسو له هدا تعلیم د هلمند ولایت سره.
ښه، اتل صاحب، هلمند یو هغه ولایت دی چې د خوست تر څنګ پکې څه موده وړاندې د ښځینه خبریالانو او د ښځو پر غږ باندې په رسنیو کې په محلي رسنیو کې بندیز لګېدلی و. هلته پخوا څنګه و؟ یعنی ښځینه خبریالان وې په محلي رسنیو کې، او اوس یې ونډه څه ډول ده؟ تاسو له راډیوګانو نه د ښځینه خبریالانو غږونه اورئ او که نه بندیز په خپل ځای ده؟
بلې، مننه. الله دې خیر در کړي. یو سلام میلمنو ته وایم. لودین صاحب محترمه، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړه، واقعا په هلمند ولایت کې مثال د خبرې داسې رسنۍ بیخي زیاتې وې. زموږ په ولایت کې په ایف این موج کې چې ښځینه خبریالان به کارونه پکې کول، خو اوس نشته پکې. لودین صاحب محترمه، ډېرې کم ستا داسې کمی دي مثال د خبرې، پخوا رقم فعالیتونه نشي کوی. خو یوه ستونزه دلته لودین صاحب محترمه، زموږ په هلمند ولایت کې دغه ده چې ما بار بار د حکومت سم غوښتنه دا کړې ده چې اوس مثلا موږ یو نارینه خبریال مثال د خبرې زموږ د حکومت سره یو د راپور په اکله دی، مثال د خبرې او معلومات یې غواړي، بیا هغه خبر ژر پر وخت نه ورته رسېږي. چې مثال د خبرې یو ژورنالیست ورته دی ته مثال د خبر په برخه کې دوی پوښتنه ځینې کوي، یو رپورټ جوړي په دغه اړه دوی څه غواړي، معنا یې دغه ترلاسه کړي. هغه خبر چې دوی پر وخت مثال د خبرې دا خبریالان ته لودین صاحب محترم نه نشروي، دا په وار وار ما خپل د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دا چې مه کوي، ځکه خبریال یو د شی دی لودین صاحب محترمه چې د سر نه اصله ور سره د نوی بل شی ور سره دی، بغیر خپل د مایک بغیر خپل در کامری بل شی د سر نه سو تر نه زکه ولې دا چې خبریال پاوتو او تو مشت انتظار چې مثال د خبري هغه راپور جوړي، ما استاد غوښتنه کوي مثال د خبري چې په دغه اټلس نظر چې دی اساس نظر ما ترا کوي، او تو تو د دلته مثال د خبر انتظار غالي دا خونه ده باید حکومت د توجه کې اول خبر ده چې د لودین صاحب محترم زمون ولایت خو ته معلوم دي چې علمن ولایت د جنگونو چې شل کال او مثال د خبر په علمن ولایت کې په دا شل کال ډیر به درک جنگونه و وستل تا اکثر خبر اعلان ولودین صاحب محترم په تیر حکومت کې یعنی وګیر سخت مشکلات کوم دی او د خبر جوړولو د پاره مثال د غول سوالي تتلل حالت به جنگ شروع نو وسم زلودین صاحب محترم د خپل خبر اعلان ته مثال د خبرې د غزما غشتنه د ما پښتن دی را جواب کی چې مثال مستقبلی سو وسات سره خبر اعلان دی د ملک څخه وتلی دی دوی زړه نشه کوي چې خپل وطن ته راشي ول ناراضي په څه سبب څه کوي چې دا جرنالستان راشي دوهم لودین صاحب محترم پښتنه می دغه وز د مثال خپل ځان در شوم کده وغاړم چې د ازادي راډیو یو خبريال ته په هلمند ولایت کې نوز ما سره داوام نه سره سره لودین صاحب محترم ځکه چې مثال د خبر په طالبانو کې چا مينه معلومات هغه دفتر ته ورځم د خامہ خابه د خبرو تاجرو منوز ما په فکر د خبري اعلان باندې چې د ذهنیت ول ولري
بل اما اتل صاحب خپل حکومت تاسو وایي چې زمينه برابر سي حتی ازادي راډیو سره هم کار کوي د راپور ورکونی په برخه کې مخکې زموږ ملمنو ویل چې ځینې محدودیتونه دي مثلا انتقادي برخه کې ډیر کار نشي کولای ک غواړي چې راپور ورکونه وکړي یوازې مجبوري چې هغه مثبت پیښې راواخلي او هغه ځینې نیوکې چې دي ځینې انتقادونه چې دي هغه سره تماسونه نیسي فکر کوي چې هلمند کې د طالبانو ځای چارواکي د غزغم لري چې انتقاد هم وزغمي او هغه ستونزې هم راپور شي چې یو څه د حکومت خلاف دي
بېلکل لودین صاحب محترم زه خپل ځان در شوم ولکه زه دې چا پروا ولرم چې یو خبري مثال د خبري حقایق باید چې موږ ولسته وایي چې حقایق څه شي دي که مثال د خبري د دې مرکزی چارواکي دې زه غواړم چې د دې مرکز سوار ته حقایق حقایق باید چې ولسته روشانه کړم اې زما سره دا عوام نه سل لودین صاحب محترم هیڅ پروا نه ولکه لرم کپتی حکومت کې مثال د جرنالیستوم باید وسم هغه چې کار وکم ولی سړی په دې چې
د خبري اعلان ونی ول سلطان صاحب همدې هلمند کې ځین محلي خبري اعلان مثلا هغه بسم الله وطن دوست او مثلا یوشمیر نور خبري اعلان یا هغه د متي الله وسا چې مثلا د جنود تعلیم لپاره کمپاین کوي دوی ونی ول سلطان او د طالبانو حکومت په بیلابیلو تورونو باندې محکوم کړل او زندان ته واچول
بېلکل لودین صاحب محترم هغه خوند حکومت مثال د خبري پر دې باندې دا شک و چې مثال دی د خلک را پارول د حکومت په ضد باندې د تبلیغات کوله هغه سي جرنالستان چې لودین صاحب محترم وسم دغه نو وسی خو دا وایي چې مثال د خبري او خبريال باید چې به طرفه پاتې شي و د ازادي راډیو جرنالستان د ملت دی یار راپور مثال د خبري او راپور ما ورېدلې دي اکای کې ویل دي بالکل چې مثال د خبري استون دی هغه کده حکومت کې مثال د خبري کپه
سلامات تاسو وای چې کچته د پلاوه خبريالي وسینو د طالبانو محلي چارواکي یا د طالبانو چارواکي ورسره ډیر ستونزه نه لري کور ودان له نظر نه مو ډیره مننه وجداني صاحب تاسو تر اگر زو د اتل صاحب ته پوښتنه و برخه هم تاسو کور ته جواب کئ اتل صاحب وای چې اکثره خبريالان له افغانستان وتلي دي او د افغانستان د اکثرو ولایتونو یا د لری پروتوسیمو پیښې له پوښخه لری پات کیږي څو وچی وای چې د افغان خبريالان بیرته افغانستان ته راشي او خپل راپور ورکونه یا خپل دند په الکری او دغه رسنیو چاره او د رسنیز فعالیتونو برخه لا پیوړی کړی
زاول کې اتل صاحب خبرو ته احترام لرم لکه څنګه تاسو هم وای تاسو ګوري د یو هفته وړاندې هم ځنه خبريالان په افغانستان کې ونیولل سو او موږ هم ځنه اعلامیه د فدراسیون له خوا صادر کړ نو تر اوسه پورې هغه خبريالانو ته چې هغه د طالبانو په ځنو کړنو باندې انتقاد کوي د هغه ژوند مسؤل نه په افغانستان کې کله چې موږ د انتقاد موضوع خبره کوم انتقاد هدف دا ده چې په یو جامعه کې ټولنه کې اصلاحات تر منځره شي او بل خوا ته حاکم نظام په افغانستان کې هغه کړنی چې کوي څنګه د دوی سره په مخالفت باندې ده هغوی په کار دي دغه موضوعات اصلاح کړي تاسو عدل صاحب وایي چې خبريالان د بیرته راشي افغانستان ته انده اوس تاسو وګوري ازادي راډیو اندغه سي نور بین المللي رسنیو باندې اوس په افغانستان کې ولې بندیز دوی زنه مورد باندې لګول سوای ده ولې چې دوی زنه ملمانه کله دعوت کوي دوی ډیر په واضح ډول کولی شي د طالبانو دا کړنو باندې انتقاد وکړي صدغه مورد په داخلي رسنیو کې تر هغه پورې د هغوی د کنټرول لاندې ده په ځنه مورد کې موږ راپورونه لرو ځنه میلمانه چې کله د کورنۍ رسنۍ لخوا بلل کیږي او هغوی کله چې انتقاد کوي په رسنیو باندې او کله چې موږ خپله داخلي رسنۍ سره ځنه بحث لرو لکه څنګه چې تاسو سره لرو هغوی مخکې نه چې برنامه سوري سي موږ ته وایي چې د انتقاد په برخه کې تاسو کوشش وکړئ چې لږ احتیاط وکوئ. دا په دې معنا دی چې ته تر اوسه پورې آزادي بیان په واقعي ډول په افغانستان کې اوسې متاسفانه نشته. بلخوا هغه مثبت برخې په افغانستان کې لکه څنګه تاسې هم ورباندې اشاره وکړه ساغه په بازسازي په برخه کې وي همدغسې نور مورد دي صرف دغه مورد باندې د ټولو رسنۍ فوکس دې موردو باندې ده. خو کله چې دغه مورد وي کله چې رسنۍ ته د شیطان خطاب کیږي کله چې ژورنالیستانو ته د جاسوس خطاب کیږي کله ژورنالیستان نیولل کیږي شکنجه کیږي په زندان کې اچول کیږي هغې نه وروسته ورنه تعهد اخیستل کیږي حتی دغه تعهد ورنه اخیستل کیږي دغه خبریال نه هم رسنۍ نه هم څه دوی نور نشي کولی چې په دغه رسنۍ کې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو کله مونږ کولی شو چې خبریالان بیرته د نورو هیوادو نه بیرته راشي افغانستان ته او دوی خپل هغه وظایف چې دی تیر په ازاده ډول په افغانستان کې ترسره کړي تر څو پورې چې یو قانون نه وي په یو جامعه کې چې ټول هغه قانون ته احترام ولري د قانون په چوکاټ کې ګوري کچېرې یو رسنۍ تخطي کوي کچېرې یو ژورنالیست تخطي کوي نو هلته په کار دی یو مرجع ورته اوسي لکه چې پخوا وو هغه ته مراجعه وکړي هغې نه وروسته د دې موضوع په کار دی وڅېړل شي هغې نه وروسته بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. نو کچېرې دغه مورد وي یو مورد نور غواړم چې اضافه کړم لکه چې څنګه چې سرګن صاحب وویل چې په خصوصي کوم بندیز چې لګېدل سوی دی په پکتیا کې د دې حل لاره به پیدا شي. موږ هدف هم دا ده چې طالبان راشي کله یو بندیز لګوي د دې بندیز د حل لپاره په کار د خلکو سره مشوره کړي د دې بندیز د حل لپاره یو بدیل لاره پیدا کړي. څو پرې چې دوی د بدیل لاره ورته پیدا کړي نه وي دوی راځي صرف بندیز لګوي او بدیل لاره ورته نشته. که بدیل لاره ورته پیدا کړي زه فکر کوم صدا بیا یو ښه کړنه به وي اصلاحات به راشي په جامعه کې.
بله کور ودان وجدانی صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو اړیکه ونیسئ خبرونه سره ځوان فکر خبرونه ده یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري.
مولانا لوجین صاحب تاسو سلام او استاد استودیو قرآن سلام او دا مهال حبیب الرحمن زواکه مې ایران هیوا چې تماس نیولې دي.
ښه زواک صاحب له ایران مو اړیکه نیولې ستړي مشي تاسو د رسنیو پر رول باندې څومره خبري او څه فکر کوئ چې پر رسنیو کې د خزو حضور او یا هم پر رسنیو کې د خزو غږ څومره مهم دی؟
ولا د شوزو رول پر رسنیو کې ډیر مهم دی چې موږ کم په ایران کې کوم دغه وینو د ټوله کاروبار دلته ښځې مخته وړي دي په تاسو پله چې په افغانستان کې.
بله ځواک صاحب فکر کوم د ځواک صاحب انټرنیټي اړیکه سمه ده. مهرباني ځواک صاحب غږ مولا وصل دی خبرې وکړي. فقط کمزوری شو خپل ځای بدل او خبرو ته ادامه ورکړي په دې لچې د ازل مغاګ وورو. مهرباني ځواک صاحب ستونزه فکر کوم ستاسو خواته د انټرنیټ د نو اوس مغاګ سم دی خبرو ته ادامه ورکړي. مهرباني
ما درته وایم چې دلته موږ کم په ایران هیواد کې دلته شوزو ته ډېره پاملرنه شوې ده دلته هر څه رانیول خرڅول ښځې کوي په کومو ادارو کې ډېرې ښځې کار کوي دومره نارینه ته اعتبار نه ورکوي لکه ښځې چې اعتبار ورکوي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې ښځو ته هېڅ پاملرنه نه شوې حقوق یې نه دي پر ځای شوي.
بله ډېره مننه ځواک صاحب سلامت اوسئ چې له ایران هیواد نه مو اړیکه نیولې وه. کور ودان
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
څرګن صاحب تاسو ته درځو د بحث حمله کې شیبي پاتې دي بحث به سره راټول کو. څرګن صاحب مخکې اتل صاحب له هلمند اړیکه نیولې وه ویلې چې په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې خبریالانو ته خاص ستونزه نسته، البته هغه خبریالان د پټکو چې بے پلاو وي او د کوم لوري په ګټه یا زیان باندې کار ونه کړي. تاسو چې په سویل ختی زون کې کار کوئ، آیا تر اوسه زورول شوی یا د داسې راپور پر سر باندې در سره حساب کتاب شوی دی، او کنه وایي چې دغه اندېښنې دومره پر ځای نه دي او آزاد خبریالان په آزاده کار کولی شي؟
ډېر مننه لودین صاحب. دا چې موږ عملا دلته کار کوو او وضعیت له نږدې ګورو، که یو طرفه قضاوت تیر شو په دې برخه کې، هغه ټولې ستونزې چې ممکن له دې وړاندې په افغانستان کې وي، یا د رسنیو په برخه کې، یا د خبریالانو په برخه کې، دا به نه وایو چې سل فیصده وضعیت ښه دی، بلکې هغه ستونزې چې موجودې وي ممکن اوس هم ځینو وختونو کې خبریالان دغسې ستونزو سره مخ شي، یا رسنۍ دغسې محدودیتونو سره مخ شي. تاسې د کار خبره وکړه، زه خپله په دې برخه کې چې له سویل ختیځ ځونه کار کوم، هغه ډول رپوټونه تر اوسه چې زما په زړه راغلي او واقعي هغه ستونزې چې زه پوهېږم چې دا باید رپورټ شي، او په دې برخه کې ما هغه اصول چې ژورنالیزم موږ ته ټاکلي مراد کړي، نو زه کوم چارواکي یا حکومت په دې برخه کې نه یم رانیولی تر څو هغه له ما پوښتنې وکړي. زه ډېر دغسې مثالونه لرم چې ممکن زما ډېر رپورټونه ډېر ننګونکي وي، یا دغسې رپورټونه چې هغه د حکومت د نیمګړتیاو بیان په هغې کې شوی وي، خو دا رپورټونه ما به دغسې شکل کړي چې په هغې کې ټول اصول پلي شوي دي، او له همدې امله تر اوسه په دې برخه کې ماته کومه ستونزه نه ده.
سرګن صاحب، د بېلګې په توګه یادولی شي داسې راپورونه چې مثلا تاسو جوړ کړي وي چې په هغې کې په یو ډول په محلي چارواکو باندې نیوکې شوي وي، یا هغه ستونزې چې په سویل ختی زون کې هغه تاسو راپورته کړي وي، داسې د بېلګې په توګه یادونه کولی شي د ځینو راپورونو مو، او که نه غواړئ چې یادونه وکړي؟
بله، ما د خوست د عامې روغتیا په وضعیت همدغه ډول رپورټ کړی دی. زه مثال ورکولی شم چې هغه ډېر ننګونکی و. په دې برخه کې ما نه پوښتنه هم شوې ده چې مثلا دا رپورټ خو هغه سرچینې چې په دې کې وي، زه له دې وتلی یم او کوم چارواکي نه یم رانیولی چې ولې ته دا رپورټ کړی یا په دې برخه کې زه زورولی یم. دغسې نورې بېلګې هم شته. تر ټولو هغه اساسي اسانتیا چې په دې برخه کې موږ یادولی شو، دا چې وړاندې په لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو فعالیت ډېر کمرنګه و. وړاندې ځینو مېلمنو یادونه وکړه، ځینو اورېدونکو یادونه وکړه چې د لرو پرتو سیمو هغه ستونزې د پخوا په پرتله نه انعکاس کېږي، یا خبریالان نه شي کولای. خو زه په دې برخه کې زما نظر مختلف په دې دی چې زموږ اوسنی رپورټونه تر ډېره له لرو پرتو سیمو دي، ځکه خبریال کولی شي په اوسنیو شرایطو کې په ډېره اسانه توګه یوې لرې پرتې سیمې ته بغیر له کوم ډاره، بغیر له کوم ویرې لاړ شي، هلته دغه مشکلات راواخلي چې د خلکو دي، او مخامخ د چارواکو مخې ته کېږدي. زه د همداسې یو رپورټ بېلګه ورکولی شم چې په خوست کې نږدې شل کاله یوې سیمې ته خبریال نه دی تللی، خو میاش وړاندې یعنی تقریبا یوه نیمه میاش وړاندې زه تللی یم. دغسې خلکو یوه ستونزه مې راخیستې چې هلته په شلو کلونو کې عامه خدمات نه و پیل شوي، خو زما د همدغسې یو رپورټ له برکته میاش وروسته دا ستونزه چارواکو سره شریکېږي، هلته خلک له عامه خدماتو برخمن کېږي، او چارواکي په دې قانع دي چې هغه ستونزې چې واقعي دي خبریالې راواخلي، دوی کولی شي رپورټ کړي د چارواکو مخې ته کېږدي، او دوی په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
هو سرګن صاحب، مننه. بحث پای ته رسوو، فقط غواړم له تاسو نه وروستۍ خبرې واورم، څه وشي چې دغه کومې قانوني ستونزې چې تاسو په سر کې یاد کړې چې هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده، مثلا د رسنیو د قانون نه موجودیت دی، او د طالبانو ځینې تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې مثلا په ولایتي کچه باندې دغه تګلارې عملي کېږي، لکه په خوست او هلمند کې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه پر غږ بندیز دی. لاندې سپارښتنې مو څه دي د وضعیت د لا ښه کولو لپاره؟ بیا به له نورو مېلمنو سره بحث راټول کړو.
ډېره مننه لودین صاحب. دا چې په هېواد کې لا هم ډېر تکړه خبریالان شته، یا د ژورنالیزم د مسلک ډېر مسلکي کسان شته، زما نظر به دا وي د رسنیو د وضعیت د ښوالي لپاره، یا د خبریالانو د وضعیت د ښوالي لپاره، چې په دې برخه کې حکومت د همدغسې مسلکي کسانو سره کېني، مشورې وکړي،
او دلته له هغه توپیری چلند چې یا مثلا د شریعت په بڼه کیږي یا د افغانی کلتور په بڼه کیږي، زه وایم د ټولو افغانانو کلتور سره ورته دی، د ټولو افغانانو دین یو دی او د ټولو افغانانو خبره یوه ده. نو زما به نظر دا وي چې په دې برخه کې حکومت دې ته توجه وکړي، تر څو دلته دغه خلکو یا اشخاصو له تجربو یا مشورو ګټه واخلي او د رسنیو د فعالیت لپاره یو منظمه تګلاره رامنځته کړي، تر څو په هماغه حکومت هم قانع وي او په دې برخه کې د خبریالانو ټولنې ادرسونه هم قانع وي.
کور ودان څرګند صاحب ورزو د بحث بل میلمنې ته میرمن فاطمه سبا استاس په نظر د حل لارې چارې څه کېدلې سي چې اوس چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه داسې پیاوړي پاتې شي او په دغو فعالیتونو کې د ښځو ونډه هم د پام وړ وي، لاندې سپارښتنې به مو څه وي؟
البته په تیر حکومت کې چې یو ځینې نهادونه وو چې هغوی د عامه پوهاوی په برخه کې، البته خبریالانو ته په هر اوس چې دی حاکم نظام چې دی دغه لوی ستونزه ده، خو یو بل اړخ هم شته دی چې هغوی کورنۍ دي چې ځینې کورنۍ اصلا اجازه نه ورکوي خپل یو لور ته چې باید هغه په رسنیو کې کار وکړي. د هغوی ذهنیت د خبریال په وړاندې ډېر زیات منفي دی، خلک اما خلک چې دی هغوی د خبریال په اړوند ډیر زیات منفي فکرونه لري. یعنی خبریال کولی شي چې یو خزینه خبریال چې کله په ټولنه کې کار کوي نو د هغوی د کار کولو عامه پوهاوی ذهنیت خلکو ته ورکړي، چې یو خزینه خبریال هم کولی شي چې په ټولنه کې اصلاح راوړي او د ښځو لپاره کار وکړي، د ښځو د ژوند د بدلون په اړه که صحت په برخه کې، ټولنیزو برخو کې، په هر برخه کې. نو زه فکر کوم چې اوسنی حکومت دغه برخه بیخي له منځه تللې ده، په دغه برخه کې اصلا هیڅ کار موجود نشته دی. مخکې وخت کې تیر حکومت کې بعضې نهادونه وو چې د ښځو د ټولنیز یعنی کورنۍ کې د ستونزو لپاره چې یو خبریال په کورنۍ کې لومړی د هغوی مبارزه له کورنۍ نه شروع کیږي، دغه موجود وو. اوس وخت کې هیڅ کلم دغه موجود نشته دی او زه فکر کوم چې په دغه برخه کې کار وشي نو طبعا چې د حکومت هغه ذهنیت هم خلکو ته بدلیږي او د اصلاح لپاره یو کار کیږي، ځکه اصلاح موجود نه وي، خلکو ته تعلیم موجود نه وي. هر خبره چې مونږ ورو بیا هم په یو خبره راځي چې د خلکو ذهنیت تعلیم کمښت موجود دی او په کورنۍ کې ځینې میرمنې دي که هغه نارینه اوس نارینه ډېر کم فیصد په افغانستان کې اوس وخت کې تعلیم شته دی، ځکه په لرې پرتو کې ځینې هغوی نارینه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي. ښځینه خو لا پاتې خبره
ده. تاسو وایي چې که عامه پوهاوی زیات شي ممکن د طالبانو د حکومت د چارواکو ذهنیت هم یو څه بدل شي او د رسنیو په وړاندې دغه ستونزې او ننګونې هوارې شي. کور ودان فاطمه سبا، ښاغلی وجداني ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو که په دوه دقیقو کې راټولې کړئ، مهرباني.
ډېره مننه. زه غواړم په لومړۍ کې دا ووایم چې د رسنیو په برخه کې چې کوم قانون دی په کار دی زر تر زره توشی شي، دا رسنیو خبریالانو ته دې قانون ته د لاسرسۍ زمینه برابر شي. او بل موضوع دا ده که چیرې طالبان راځي محدودیتونه وضع کړي په رسنیو باندې، دا په دې معنا دی چې تاسو د انتقاد ظرفیت نه لرئ. په کار د طالبانو په چارواکو کې د اصلاحاتو په برخه کې په کار دا ظرفیت پکې پیدا شي، کله چې یو خبریال راپورټ جوړوي یا گزارش جوړوي یا په ځنه مورد کې دوی په برنامو کې ګډون کوي، د انتقاد د ظرفیت ولري. په کار کې چې دوی باندې انتقاد کیږي، د په ځای چې خبریال ونیسي، خبریال توقیف کی، خبریال شکنجه کی، د انتقاد د حل دپاره زمینه برابر کی. تاسو ګوري زموږ همکار ډېر یو جالب موضوع ته اشاره وکړه. هغه ویل چې زه خوست یو داسې سیمې ته لاړم سره ابتدایي امکانات نه و، خو د دې راپورټ له برکته هلته چارواکي ته اړ شو چې لاړ شي په هغه برخه کې خپل فعالیت شروع کړي. نو دا یو ډېر ښه بېلګه ده چې رسنۍ په دې موضوع باندې کولی شي دوی لپاره معلومات ورکړي. دې تر څنګ ډېر نور موارد هم دي چې د اوسنۍ چارواکي په کار دي په هغه برخو کې هم خپل هغه کوم قوانین چې لري یا کوم هغه طرز العملونه چې لري د طرز العملونه تیر سي، دوی راشي قوانین ته د احترام وکړي. نو هغه بین المللي بنسټونه چې د خبریالانو په برخه کې دوی اوس هم کار کوي په افغانستان کې، نو هغوی سره په کار دي مشوره وسي په افغانستان کې د ننه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دی یا د رسنۍ ملاتړ دی هغوی سره د مشوره وسي او د ستونزې د حل لپاره په کار دی یو معقول لار ورته پیدا سي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې ځوان فکر خبرونه کې مو زموږ ملتیا وکړه. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو له خبریال او د ښځو د حقونو له فعالې فاطمې سبا، له آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او دغه راز په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون له خبریال عیسی سرګن صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونې څلورویشت ساعته اوریدلی شئ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له اوتر اتو بجو باندې کیږي.